آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم د ثور د ومنټی د کودتا اعلان 1520 کال مخکې د خلق دموکراتیک ګوند مخکښ غړي حفیظ الله امین وکړ.
د نظام انقلابی شورا اعلانیه اصلا وطنجار در زیردار و دقوه و جگرن عرض.
تر دې اعلان شیبې مخکې د راډیو افغانستان چې هغه وخت په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه خپرونې قطع شوې او نغمې خپرې شوې. د حفیظ الله امین له سپارښتنې سره سم د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار اعلان وکړ چې د سردار محمد داود حکومت نسکوره شوی.
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د ځینو په باور دغه پیغور ډوله اعلان چې د وخت مشر ټوله کورنۍ په غدارۍ تورنوي او وروسته د واک انحصار د دې سبب شو چې د حکومت او ولس فاصله زیاته شي، خال خال جګړې پیل شي او شوروي اتحاد پر حق حکومت شک وکړي چې د ملاتړ کاوه. د ثور تر ومې راوروسته چې کله د خلقو پرچم ګوند ترمنځ چوکۍ وویشل شوې د دوی ترمنځ اختلافات پیدا شول. بیا د خلق ګوند دننه د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین ترمنځ اختلافات د دې سبب شول چې نور محمد ترکی وویشل شي. وروسته شوروي اتحاد حفیظ الله امین وواشه او واکې ببرک کارمل ته وسپاره. یو شمېر افغانان وایي چې د خلق او پرچم ګوندونو دا کودتا په تیرو څلور نیمو لسیزو کې د افغانانو د بدمرغیو پیلامه ده. د دیموکراتیک ګوند یو شمېر غړي بیا په دې نظر دي چې بهرنیو د دوی نظام نسکوره کړ. داسې نظر هم شته چې ولې بهرنیو تر دوی مخکینی نظام کې دومره نفوذ نشوای کولی. که هر دلیل وي، مهم ټکی پکې دا دی چې اوس 1520 کاله وروسته افغانان له دې مهمې تاریخي پیښې څه زده کولی شي. د 1950 کال د ثور د ومې نېټې له کودتا وروسته یوه ایډیالوژي واکمنه شوه. دا ایډیالوژي کمال شایي دا وي چې یو نظم ورسره رامنځته شي. عیب یې بیا دا دی چې واکمنان بیا داسې فکر کوي چې ټول په غلط روان دي، دوی په سمه درومي. دغه اصل په تاریخ کې تل اختناق ته لار پرانیستلې او په ټولنه کې د مختلفو فکرونو د ودې مخه ورسره نیول شوې ده. کله چې د ششوند لپاره په تاریخ کې یوازې یوې فکري لارې ته اجازه ورکړل شوې او نورې لارې مردودې ګڼل شوې دي، د تولید، اختراع او تخلیق مخه ورسره ډب شوې ده. دلته په دې اړه بحث لرو چې د ثور د ومې له کودتا افغانان څه زده کړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي محمد صدیق پټمن او د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست پخواني مشر جنرال نعمت الله جلیلی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
پټمن صاحب، څه فکر کوئ چې د ثور په ومه کې چې کومې تېروتنې شوې دي لا خو افغانان باید څه زده کړي؟
عرض وکړم چې نن پنجشنبه ده. له بده مرغه د ثور کارګرانو کودتا هم د پنجشنبې په ورځ وه، نو زه ورته تورې پنجشنبې وایم. دا تورې پنجشنبه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې او خصوصا هغه چا چې دا صحنې په خپلو په سترګو لیدلې دي، بدترین خاطرات دي او بدترین اشتباهات دي او ډېر شدید حکم هم ورته کولی شو چې د افغانستان د خلکو ملي سیانت او ملي استقلال سره خیانت. یو ګوندیز دیکتاتوري د افغانستان د خلکو د استقلال، ملي شتمنیو او د افغانستان د خلکو ناموس عقایدو د ټولو ته په سپکه کتل. سیاسي اقتدار داسې یوې ډلې په لاس کې ونیوو چې هغه د افغانستان ملي معتقداتو او اسلامي معتقداتو ته هیڅ ډول ارزښت قائل نه و، او یوه داسې ډله په حکومت باندې مسلطه شوه چې د افغانستان مادي او معنوي شتمني لوټ کړه. موږ د داسې صحنو شاهدان یو چې زه هغه وخت د کابل پوهنتون له وروستي کال محصل وم. باور وکړئ چې کله هغه صحنې رایادې کړم اوس هم وبوږنېږم، لکه سړی چې یو ډېره خونړۍ ساحه کې قرار لري. یوه هفته بعد د کابل پوهنتون او د پولیټکنیک د لیلی نیم محصلین تخلیه شول. او 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 د دې خپل دین په یا ونیول شو یا زندانیان شو او یا د فرار ته مجبور شو. یو حزبی سیستم مسالت شو. زما په غوګونو کې اوس هم د ترکی هاغ مصايبان غازی کوي چې لومړی د بي بي سي د رادیو او د دې سره هغه وخت کې د موږ د پونتون د لري په مخ کې او لور سپیکر لګیدل د مصايبه به موږ اورې. بي بي سي ژورنالیست له سوالو کې چې خاغله ترکه که غربیان ستاسو نظام پر رسمیت وپیژني او ستاسو مزاحمت ونکړي ته حاضر یې چې دوی ته امپریالیزم ونه وایي د ترکي ځواب دا اشا امپریالیزم امپریالیزم دی. بله خبره چې ترکي د افغانستان د سیاسي احزابو پاک لو کړه غلا و چې هغې ورته وویل چې تاسو د ډیموکراسۍ په لسیزه کې ستاسو حزب و نور احزاب و سیاسي جریانونه و د هغوی سره څه کوئ؟ ترکي ورته وویل چې ځینې احزاب غیر ملي او ځینې احزاب واړه او قابل له صرف نظر دي. یعنی یو حزبي انحصار او یو ګوندي سیستم د یوې منحتې ایدیالوژۍ چې تاسو په مقدمه کې وفرمایل چې هغه د نورو د نظریاتو د نورو د استعدادونو د فکري انکشاف د بیان د ازادۍ او د ټولو ارزښتونو خلاف په افغانستان کې رامنځته شو او نن چې هر څوک په موږ حاکم کیږي او هر ظلم په موږ باندې کوي او هر تعداد په موږ باندې کوي دا به موږ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند نه انګیرو. که نن هر ظالم دلته مسلط شوی دی او هر ظلم یې کړی دی او د دا 15 کاله کې په موږ باندې شوی دی د دې هغه اصلي د خلق دیموکراتیک ګوند دی.
هڅه مو وکړه چې د خلق د دیموکراتیک ګوند یا د پرچم د ګوند کوم کسان پیدا کړو چې په خبرونه کې تاسو سره ملګري شي. متاسفانه تر دې شیبه پورې موافق شوی نه یو. کوم دوستان چې په دغو ګوندونو کې وو او د خپل دریځ دفاع کولای شي دوی کولای شي چې ازادي راډیو سره زنګ ووهي او په خبرونه کې برخه راسره واخلي. جنرال صاحب نعمت الله جلیلی که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې یو خدای دې چې هغه کسان چې تللی دي تاریخ تیر شوه دی هغوی شو بدو دا یو اړخ دی، لیکن اصلي اړخ دا دی چې افغانان له خپلو تیرو سهو څه شی باید زده کړي؟ پټمن صاحب دې ته اشاره وکړه چې یو ګوند کې چې واک په لاس کې وي نو ممکن اختلافاتو ته لمن ووهل شي او ممکن هیواد د جګړې په لوري سوق شي. تاسو څه پیور زیاتوئ؟
تاسو د پښتنې ځواب ته راځم چې د اووم د سوب څنګه چې پټمن ته پکې ته اشاره وکړه تاسو هم خپل تبصره پیدا لوده د تورې هغه توره ورځ د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمه شوه چې د افغانستان ملي هویت، ملي استقلال او د ملي یووالی دروازې ماتې کړې او هغه سخت او هغه چوپړ چې په هغې کې ټولو افغانانو سره جام خوالې او هم نظر او د ملي وحدت خاطر همیشه درو میدل هغه سفي خراب دي. دوم دا چې د ساوډ د کارګرینې د دوم د ساوډ د راستره مې سکه دونه وروسا د افغانستان هغه هغه کولنیز د میز د مينو د محبت دی او والي د دې چې هغه هم د باید لا پته مګر موږ دا درس تاسو ته چې د دوم د ساوډ نه چې د یارګل اولنۍ یارګل د روسانو پر یارګل باندې وو انګریزانو نو روسته د یارګل دروازې د افغانستان په خاوره کې را خلاصې شوې چې پایلې او اوالې هم همدا د ساوډ د ومې سرګرنې ورځې د احساس او چې دې ته زمينه مساعده کړې چې شوروي اتحاد د خپل سر په وزن سره په افغانستان باندې هم ملکی او هم نظامی او هم عسکري یارګل وکړي. دا یارګل د دې سبب شو چې څنګه ورځې په زمونږ افغانستان زمونږ تاسو ته د ګرام وطن بور قلمبو کې سوځي.
جنرال صاحب دلته بحث په دې باندې کوو چې په دې بحث نه کوو چې څوک شو څوک بدو، په دې باندې بحث کوو چې له تیرو تجربو افغانان څه زده کوي. مثلا ما چې په خپله د خلق ته دیموکراتیک ګوند له ځینو غړیو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې له موږ وروسته چې څوک راغلل 15,000 کسان په کابل کې ووژل.
افغانستان شهید داود خان د حاکمیت د نظام نه وروسته چې کوم تحولات افغانستان ته رامنځته شوي دي دغه د جګړې پیل دی. دغه چې دوی ورته منګ ورته کو دا تا وی او وی ورته د ووم د ساوث انقلاب تاسو په خپل دی اعلان یو کې وګوري چې دا کو دا تا وکړه انقلاب په دې چې دوی د استری ټانکونو سره د پاوز په عملیاتو سره قدرت پر رامنځته شو. د افغانستان د ملي وحدت، د افغانستان د ملي اردو، د افغانستان د ملي شیرازي د ژوند د ټول لبینه وي. نو موږ دا تیزه کړو افغانستان یو موټی هیواد، یو واحده جغرافیه وه او بلابده مرغه د اووم د سود رامنځته کېدو د هغه تورې ورځې راهیسې تر نن ورځو پورې افغانستان هغه کوم بدلون چې نن ورځ موږ پکې ګورو.
مننه جنرال صاحب، مننه جنرال صاحب. پټنه سمخ ترې چې تاسو تراشم د ثور د اووبې په دفاع کې د حاجی دین محمد په نوم د اسدی رډو د واوریزون کې سرګندونه د سره شریکو
ولسم نه فارغ سلام اول ما ته وجه فرق د ډېر خې او انقلاب او انقلاب د ثور نور متر کې په قدرت ورسېد مردمن انقلاب او د خلکو انقلاب او د خلکو په نه په هر چا د کار او هر چا د وظیفه او اتمنه په کو نه هر چا د ورکوي څوک بیکار نه و.
دغه سناریات هم شته پټمن سب څنګه، یعنی بیا هم اصلي سوال دا چې افغانان به څه څه کوي او څه به ترې څه کوي.
زما شهبر صاحب استاذ حضور تعرض کوم چې د ثور کودتا په علني ډول په افغانستان کې د بهرنۍ مداخله هغه بربندتوب څرګند کړي. نو وایم چې تر دې مخکې حکومتونه هم ممکن بهرنۍ روابط وو، مطلب موږ غوښتل چې په دې باندې پوهیږو چې افغانستان په داسې منطقه کې واقع دی چې د احمد شاه بابا او د تیمور شاه او د زمانشاه نه وروسته او د امان الله خان دوران چې وسره جمع کې چې مستقل شاهانو دغه نه وروسته زعامت کې بهرنۍ عنصر شامل دی. زما د نظر از ما شخصي نظر دی، ولی هغه څه چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي استقلال د ختمولو او په علني ډول د افغانستان په خواب روانې تجاوز ته زمینه برابره کړه او د بهرنیانو سره اړیکې د ملي چوکاټ نه ووتلې، یعنی د غلامۍ چوکاټ ته داخله شوې، دا یو تجربه ده زمونږ چې تر نن پورې جریان لري. یعنی اوس د ثور د کودتا نه وروسته څوک د بهرنیو روابطو سره زمونږ سیاسین په دې نه شرمېږي چې یو څوک ووایي چې زه د فلاني جاسوسي سازمان سره ارتباط لرم یا د فلاني هیواد سره رابط لرم یا فلاني هیواد ما سره مرسته کوي. دا یو ناورین دی چې زمونږ په خاوره کې سیاسي فرهنګ چې یو مستقلانه فرهنګ او موږ په استقلالیت باندې او موږ په مستقل بودن باندې او موږ په استغنا باندې او په خپل غریبۍ په ژوند باندې، چې یعنی زه په هیڅ دی او مامور په هیڅ او سیاستمدار پیاده روان ما بازار کې سودا خپل کوم او خپل سابه او جواره خورم، دا افتخار زما بدل ک په پردیتوب او د نورو علماي او د سیاست لپاره د نورو نه د پیسو په خاطر.
پټمنصب دا مهم ټیکټه تاسو اشاره وکړه، بل ټیکټه به هم راشو. دلته یو بل شی اوس مثلا د ثور لومې راورسته یو شی چې افغانانو تر دینه نه دیسته کړي، د خلکو پرچم ګوندونو د و پنځوسم کال د ثور لومې ورسته مهمه چوکۍ په خپل کسر وویشلې، د دې لپاره چې د مدیر ترکه چې پوری مهمه چوکۍ زیات هم وي، نو د خپل ګوندین محصولان هم مقرر کړل. دا مخکې چې ورور حاجی صاحب دین محمد ویل د ولزل دولسم خلاص هم زی مقرر کړم، د هغه تحصیل پاتې شو یو واستونځه او د ځوان احساسات چې غټه چوکۍ ورسپاري یو ځوان ته چې ولایت ورسپاري هغه احساسات په ټوک څنګه کنټرولوي، نو له خلکو سره د نرم چلند مخاوني ول شو. فکر نه کوي چې دغه سلسله لا روانه ده؟
زه تاسو ته خاطره وایم د پولیسرخي د زندان بیا راځم تاسو تفسیر ته. د پولیسرخي په زندان کې ما سره د تاریخي دوی اوران باندې نو کله چې موږ د څلورم بلاک نه بیت راوړو د خلکانو سره یو ځای شو. تاسو باور وکړئ د دوی اورانو ما ته ویل چې موږ به سهار د تاریخي دفتر ته تلو، موږ به یو پیکس کې ځان باندې شکاو بیا بدلونه ته چې یو پیکس کې ځان باندې شکې او بیا دفتر ته ځي، نو د دې ملت به څه حال وي. دا دی خبره. اوس راځو دې ته په افغانستان کې متاسفه نه لکښاته زم د یو ګوندی سیستم بنسټ داوود خان کې خود، یعنی داوود خان هم په شکل د اشکالو د خلکانو لپاره زمينه برابر کړه او هغه هم یو ګوندی سیستم او د افغانستان د دیموکراسي لسیزه چې هغه د ملي دیموکراتیک ارزښتونو پر بنسټ باید ګوندونو وده کړې وي. د اساسي قانون پر وړاندې کې متاسفه نه د وخت پاتې اساسي قانون کې وعده ورکړه د 1940 ختم قانون کال پاس اساسي قانون کې د 1940 شپې ته چې د ګوندونو قانون جوړیږي، ولی قانون جوړ نشو او منګه د دیموکراسي په ځای باندې په هغه وخت کې نږدې چې انرشی خواته درشو. د دې انرشی نه اول داوود خان استفاده وکړه او د داوود خان په سیبه وروسته خلکانو استفاده وکړه. یو ګوندی سیستم په هغه وخت کې چې شوروي وو د شوروي تر حمایه لاندې چلیده. دا غین وروسته چې مجاهدین رااله هغه هم د ګوند سیستم په اساس باندې رااله. دا غین وروسته زموږ جمهوریت چې هم سیاسي احزاب په کې ودهونه کړه او اوس هم یو ګوند سیستم دی. افغانستان د یو ګوند سیستم په ناورین کې د 45 کال زوري یو زموږ اساسي پرمله ممدا دی. زموږ پرابلم دا دی چې موږ باید د ایدیالوژي په نظر کې نیولو نه پرته یو د بل د نظریاتو تحمل او د خپلو اشتباهاتو منل، یعنی خپل اشتباهات ومنو. د انسان او د شیطان فرق په څه شکل شي ورسه؟ کله چې بابا آدم خلق شو او خداوند تعالی ملائکو ته وویل چې سجده وکړي، نو شیطان سجده ونه کړه. شیطان وویل زه د اور نه پیدا یم، بابا آدم د خټو نه پیدا دی، زه درته سجده نه کوم. کله چې بابا آدم خلق شو جنت ته لاړ او د غنم دانې وخوړه ووته، بابا آدم ګناه وکړه. شیطان اوس پوری په خپل ګناه معترف نه دی، ولې بابا آدم په خپل ګناه باندې معترف شو ویل چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انسان ګناه کوي، انسان اشتباه کوي، ولې په خپل ګناه او اشتباه باندې اعتراف د آینده اشتباهاتو، ګناهونو او خیانتونو مخه نیسي؟ زمون د افغانانو مشکل ده یو په خپل بهرنیو ارتباطاتو باندې اعتراف نه کوو، بل په خپل اشتباهاتو باندې ارتباطات نه کوو. زمونږ اصلي ناورین په دې کې دی که موږ بهرنیان جواب کو او یو بل ومنو او ورته یو چې ورته بالکل ته مقتدر اوسه، زه به دې درته په کور کې ناست یم، خدا ومنه چې ستا اقتدار به د اصولو مطابق وي، ستا اقتدار به انحصاري نه وي، یو حزبي به نه وي، یو ګوندي به نه وي. لکه د خلقیانو غوندې به د دولسم سم شاګردان د سازمان اولیه غړي دا به نه راولي، دا به نه مقرره، تبا کار اهل کار تصفری. دا د اسلام د مقدس دین حکم دی، دا د خدای تعالی حکم دی، دا د پیغمبر سنت دی، دا حکم دی. کمنګ اساسات ونه منو او منګه اسلامي اساسات د دیموکراسي د اساسات سره د تعریف په لحاظ باندې کار اهل کار تصفرل، دا هیڅ فرق نه لري. په یو دیموکراتیک نظام کې کار اهل کار تصفرل دی او په اسلامي نظام کې کار اهل کار تصفرل دی. اما یو ګوندی سیستم انحصار دا ټول فساد زیږي، هلته مخالف نشته، انتقاد نشته.
پټمن صاحب محترم،
خلکانو په وخت کې دوه کسان سره نه شو ځکه دي. اما هغه شی وسدته شته و اداره قائم شه د افغانستان په دې حکومت کې. اداري امور، اداري امور که افغانستان را منځته کړل په دې خاطر چې د قدرت انحصار ویل تا ټول فرامین راځي او هلته چکیږي او کیږي، هغه مجاهدینو مساتله، جمهوریت مساتله اوس هم شته. ځکه چې د قدرت انحصار په اداري امور په یو تشکیل کړي، د وزیر امر به ملتزی، د رئیس جمهور امر به هلته به ښه تصفیه کیږي. حالاج کې تاسو په نورو دنیا کې دغسې کوم تشکیل ګوري؟ دا هماغه چې د افغانستان نه اوس هم ځینې تشکیلات موږ ته په میراث پاتې دي، هماغه تشکیلات باندې موږ ځکه چې د دې تشکیلاتو کې د قدرت انحصار غښتی دی.
همدا د محاکمو برخې ته هم راځم، لیکن یو بل شی مثلا تاسو ویل چې انسان آدم علیه السلام مثال هم ورکو چې آدم علیه السلام اعتراف وکړو چې سهوه یې کړې ده، د افغانانو مشکل پڅ کړي. مثلا یو برخه افغانان لکه داوس تاسو او جنرال صاحب جلیلی، تاسو دواړه د خلق او د پرچم په حکومت باندې انتقاد کوي، نور افغانان هم همداسې. لیکن په پرمختللو هیوادونو کې که یو انسان په خپل اشتباه اعتراف ونه کړي، د بل اشتباه چې درک یې هغه نه تکراروي. مثلا خلقیانو حکومت چې راغی د سور په ومه باندې بیرغ یې بدل کړو، اساسي قانون یې بدل کړو، نوي ملکي او نظامي محاکمې اعلان کړل، د شاهي کورنۍ درویشت غړو نه تابعیت واخیست. یعنی یوازې دوی سمو نور ناسم. زه دا وایم د همدې سور له ومې را په دې خوا په دې تیرو 45 کلونو کې د مجاهدینو حکومت هم ورته اشتباه وکړه، په جمهوریت کې هم ورته اشتباهات وسو، او طالبان هم اوس په همغه اشتباهاتو باندې روان دي. همداسې نه ده؟ باید زده کړو.
زمونږ ملت د پاچا د وخت نه نیولې، زمونږ د سیاسینو د سیاسي اشتباهاتو غرامت ورکو، بوج مونږ په غاړه وړو، زما په شمول مونږ مسؤول یو. دا ځکه چې موږ باید په خپلو حکومتونو باندې په خپل وخت کې انتقاد وکړو، د هغې وروسته موږ دا انتقادات ومرو. مثلا په جمهوریت کې موږ د بهرنیو مرستو نه سمه ګټه وانخیسته، موږ د بهرنیانو حضور په افغانستان کې مدیریت نه کړی شو په یوه دوره کې، په بله دوره کې هم د بهرنیانو وتل مدیریت نه کړی شو.
دا زمونږ نقصو من احزاب ته ودا هغه احزاب چې کولای شي افغانستان دخل منګه مثلا احزاب ته دومره ازادي نشو ویلې دومره انرشیم د احزاب راوسته چې سیاسي احزاب ته
جوړ شو او بل د پخوانی مثبت پټمن صاحب د پخوانی مثبت شانم روانه خستل مثلا د غنن سبب په اروپا او په امریکا کې د یو خلقی تجارت څوک نه ګوري لیکن مجاهدینو پیسې په اروپا او په امریکا کې هر چیرته محسوس دي شته.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکی را سره د انتظار ډیر وست د څرګندونې په وخت مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم زه اسد تاسو ته تاسو ملمنه ته سلامونه ایمه
وعلیکم
او زه د افغان مهاجر یم پاکستان او زه دا غایم چې 15 کال مخکې چې په داوود خان سردار داوود خان کوته تا وکړه ویلې په وکړه په دکې کوم ګناو سردار داوود خان خو چې راغی په خو خلک د لوګم لکه دا د په وخت کې اقتصادي مشکلات صحیح شو عوام هم ډیر صحیح شو دغه چې کوته تا وکړه په لاکاوې خالق تر وې سپېره تبا او بربودي دغه چې مهاجر دی پر دې وطن نه ډیره په دا کې شوې یا خلکونه پر چمیونه شوراویون یې روس ته دغه نه وسم تبا او بربودي په پردې وطن په بربادي همات استنه دادا چې د داوود خان کوم ګناوه چې په دغه کوته تا وکړه او بیا کوم ګناوه دایګي شهید کړای وای د ټوله قران یې ویل شهید کواله
مننه چې خبرونه کې ما برخره سره وښته جنرال صاحب جلیلی کده دی اوریدون کې پښتو ته جواب
زما خو دی هو ډول ته به موږ د ګاسه دمونه ودان کوم خو څنګه ډیره خپ پښتنه د بیا قدرمن او پټمن چې تاسو نه مننه ډیره چې تاسو په کوله تاسو رو باندې داوود خان د الله او بچی خدای د شهادت او د دې کورنۍ شهادت چې کوم انسان له خوانو په شهادت رسیدل الله پاک د دې شهادت قبول او مستجاب کړ داوود خان یقینا زما په نظر باندې دی او په تاسو باندې داوود خان سره د افغانستان او د خپل د خاورې مینا او سره داوود خان سره د افغانستان د ملي نسیونالیزم او د ملي هویت یو یو ځلاند ستوري او چې تر دا وخت نو کومه کې افغانستان کې دا چې یو ستوري او زه دغه چې په اړه کې د افغانستان د شهامت د میړانې او د ملي وحدت او د ملي یووالي لپاره او د ملي نسیونالیزم لپاره دا یو ځلاند ستوري رومنت شي کېدای شي چې راتلونکي نسلونه کې اوس په اړه زه هم نه ګورم او داوود خان یقینا خپلواک او بلواک نه داوود خان چې سره خور او داوود خان چې شهید شو او خپل د میړانې په بنیاد په خاطر او په اساس باندې چې خپل خپل استقلال او خپل هویت او خپل خپلواکي ولري او افغانستان د بیگانه او د پردیو له لاس وباسي او افغانستان په خپل خپل لا په خپل د لا په تیر باندې چې خپل د هوادوالو په مټ او په زور باندې خپل هواد وچني د داوود خان پیدا لاس کلن د داوود خان لاس کلن او د داوود خان د شل کلن انکشافي پروژو موږ هیڅ کله د افغانستان تاریخ په نشي راولي چې د داوود خان د شهادت نه وروسته تر نن ورځې پورې موږ تاسو ګورو چې
جلیل صاحب مننه انده د داوود خان پروژو ته وړاندې راشو یو خبرتیا درول دي خبرتیا وروسته البته د ازادي رو د هغه اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره او له نور اوریدونکو سره شریکوم چې د فیسبوک لاره له موږ سره شریک کړي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
اصلیب څه پوکي پروګرام له ازادي رادیو اوري. یو شمیر اوریدونکو په فیسبوک کې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړي. البته اکثر پیغامونه د ثور دومي د نیټې په مخالفت دي. خالد سالار لیکلی دی د ثور لومي ان تر ننه پورې هیڅ د افغانستان او د افغان ملت لپاره کار نه دی کړی او نه یې سره پریس وسولې دی. بس یوازې د خپل ګوندونو تحریکونو لپاره یې کارونه کړي دي او خپل ځانونه یې جوړ کړي دي. نعمت الله نورزی لیکي
په ټوله نړۍ کې انقلابونه رامنځته شوي دي، هغه سیاسي، اقتصادي، صنعتي انقلابونه وو. نړۍ پرمختګ ورسره کړی دی، خو په افغانستان کې د 108 د وینې تویدنې انقلاب رامنځته کړ. محمد ولی شا برهان لیکلی دی، څوک چې دغه انقلاب ته راهان دي د هیواد د بدبختیو لوی عاملان دي. محمد ولی داوری لیکي، د 108 یعنی د افغانانو د بدبختۍ د ورځې شروع. ډاکټر نرګس بهار یو بیت لیکلی دی، دا لیکي چې زه به یې څه کړم که دنیا وګټم، ګټه مې دغه ده چې تا وګټم. بیا افغانستان لاندې لیکلی دی. منصور احمد شریف لیکلی دی، د 108 د افغانستان د تاریخ تر ټولو ډیره توره او بدرنګه ورځ وه. په دې ورځ د افغانستان دورانولو عملاً ورانه د افغانستان پیل شو چې لا تر اوسه روان دی. جانان بیانزی لیکلی دی، د افغانستان او افغانانو د لایتناهي بدمرغیو تهداب او اساس دی. عیسا اخونزاره بیا لیکلی دی، تاسې څه ترې زده کړی دی؟ ازادي راډیو ته ویلی دی، ټول عمر مو د افغانستان په نقصان پوستونه کړی دی. البته د افغانستان په ګټه موږ کار کوو، نو داسې اورېدونکی درکوي که نه کوي هغه د دوی خپل کار دی. یو ټلیفون کې واورېدونکی راسره دی، دا به هم واخلو. بیا به پتمن صاحب او جنرال صاحب تاسو ته درشم. مهرباني، ازادي پروګرام.
سلامونه شب صاحب. سلام.
وعلیکم السلام.
مننه، خوشاله اوسئ شب صاحب. البته مهرمانو ته سلامونه وایو. البته محمد علي احمدي هم بغلان مې تماس کوي. وعلیکم السلام.
مهرباني، ښه راغلی.
خوشاله اوسئ شب صاحب. یعنی من خو داسې تاریخ ته تقریبا د ما په خپل عمر نو کله چې انګرېزان افغانستان وتلي دي، شبر صاحب افغانستان وګوره چې داود خان د خدای وبخي هغه ډېرې ښه برنامې درلودې. تېر جمهوریت کښې مې بعضې هغه پلي کېدلې، هغه بعضې نقشې چې دلته افغانستان کښې موږ للې، نو هلته هغه کوو ته دوایي به را تلل زما وختو کې، یعنې تقریبا د هغه تودا تلو نړۍ سره. نو اوس بدبختانه وګوره شبر صاحب، دغه راته خو وګوره چې بیا دغه افغانستان کښې داسې ژمن خلک پیدا نه شو د افغانستان لپاره چې په درد وخوري. یعنې انګرېزانو دا فکر وکړي، یعنې ټول نړۍ اروپا دا فکر وکړي چې دغه افغانان خو وګوره ډېر سخت سره خلک دي. نو دا مې معمولا لیدل دي خدای ته رسولي، یعنې یا پیسې ورکړي یا مقام ته رسولي، یا هغه کوم تعهدات چې نړیوالو سره دوی امضا کړي دي افغانستان کښې، یعنې هغو کار ورنه کړي. تقریبا موږ بدبختیو ته لاړو. نو اوس فی الحال موږ کوشش باید وکړو چې هغه تېرو تجربو نه یو افغانستان خلک عبرت واخلي، یو داسې یو کار وکړي. تر ابده خو به نه وي افغانستان کښې به جنګي بدبختي، یعنې اوس بي بي سي کښې یو برنامه وه چې هر حکومت راځي خلک یو بل حکومت مقابل کښې ړنګېږي. نو ولې ړنګ شي؟ حکومت باید تعداد احساس ولري، تعداد صحیح ولري، یعنې ژمن خلک یې کارپوه خلک په شوقیه ناستې خدمت وکړي، خدمات وړاندې کړي. یعنې افغانستان خلک ټول خلک نه غواړي چې یعنې ټول رئیس جمهوری ته انتخابات وکړي. یعنې یو تعداد خلک باید حکومت وکړي، یو تعداد خلک باید ملکي کارونه په مخ بوځي، یعنې وطن لپاره خدمت وکړي. وګوره چې اوس د افغانستان زیاتره خلک مخکې تاسو ویلې ډېرو پیسې پیدا کړي، یعنې لوچک خلک چا په اصطلاح باندې وګوره بلډنګونه لري خارج کښې، اروپا کښې وګوره، تقریبا ترکیه کښې وګوره، یعنې دوبۍ کښې وګوره، ډېرو ملکونو کښې دوی زندګي برابره کړې ده. افغانستان خلکو وینه توی چې داسې معلوم خلک لرو، داسې خلک لرو چې هیڅوک نه لري، کونډې دي، اعتماد دي. نو دا غونې دغو له لاسه افغانستان وګوره چې قریبه چا خبره اوپ سره خلک مایي په معلومه دي افغانستان کښې، یا ړانده دي، تقریبا نابینا دي. نو دا چې وو دغه دا خپل همدغه خلک وو، دا رهبرانه په نوم باندې، دا لیډرانه په نوم باندې تقریبا موږ یې در بدره کړلو. نو دغه نو باید افغانستان خلک عبرت واخلي، دغه یو ورځ، یو کال، لس کاله، نه څلوېښت، پنځه څلوېښت کاله.
مننه احمدي صاحب، مننه. همدغه خبره ده چې خلک باید زده کړه وکړي، دا تاریخ دې همدغه لپاره
ده.
بیا خصوصا لنډ تاریخ افغانان، لنډ تاریخ کې مثلا هغه کسانو چې په تېرو شلو کلونو کې پیسې غلا کړې دي، د هغوی پیسې د هغوی پیسې څه سوې؟ هغو کسانو چې قدرت انحصار کړی دی او یوازې قدرت خلقیانو پرچمیانو ته ورکوو، د هغوی قدرت څه سو؟ اوس هم همدغه قصه روانه ده. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی راسره ده، دا به هم راواخلو. ازادي پڅپوکي پروګرام دی، مهرباني وکړي.
شبر صاحب محترمه، کاکا سلام، او د مېلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد سره په اړیکه کښې لغمان نه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما خو دغه یو لنډ غوندې نظر ده شبر صاحب محترمه. زه خو وایم چې اوس هم نه سوي او نه سر راغلي. تېر په تېره باید مشران په دې باندې نور اعتراف وکړي چې تېر په تېره اوس به یې له سر نه راونیسي، ځکه چې اوس هم پرېږدي نو نور هم خرابېږي خبره. نو دغه اوس ډېره ښه موقع ده، دوی باید چې نور اول دې خپل ولس ته یو یو وحدت وښي، یو 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 رسمي کاروبار ورته وښي، یو رسمي افغانستان دې ولس ته وړاندې کړي، او نور باید چې ټولې نړۍ سره ښه اړیکې ولري لکه څنګه چې دا نور ملکونه دي. موږ هم آخري انسانان یو، موږ سپینګیري سو په همدې کښې، پلرونه هم په همدې کښې سپینګیري سو، اوس دا واړه ماشومان دي. موږ په دغو ډارېږو چې دغه خدایه دغه به په کومو حالاتو او کومو واکمنانو سره مخي. نو اوس هم وخت ده باید چې نور یو اتفاق اول دي، یو ملي وحدت غږ تش نه جګېږي. وسن اختلافونه دي ولس ما تم چشتوکی
ماننه هم
الله والك يا ولان ده خبركم يا والك وياك بلار وهله وابل رود وتوي لسز سيزو كاكا كرا يا غور تيل سكا كام ده دادا رود ده من ده خولا كيا يو شام ده سيزو سي يو 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 كان فران سم سوكنه كيا دي دروغ وادم سوكنه ور كيا ايران من باتي شراب ولستس خل ده من مشرام ده كم استرغ غوري نوسم وقت ده بيت نور ده لاندري نتير سي او خدمت کا تاثیر ابد وہی تو مخا ده
مانن هم در سر بل اوریدون کہ را سر دے اسدیب سپو کی پروگرام دے مہربانی اوکے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام
خیر ہے نو ما یو نظر استاد چلا دیو لدار سغا دا د سید افغانستان مظلوم ملت کو دیر زول دل دا او دیر سوی سوی دا او دیر یادون کری دی نو اس گور بیا د دفاع خلاف ان خلق د سیسی جوړی زدی تحیران کله مس دا امریکایان را او دا افغانستان خلق سر ودل دل دا پرسیات وته دل او دا طالبان پرسیات نه پیزن سی دا خپل واسطه نه راغلی دی خپل قدرت راغلی دی او دا انتخابات نه دز دیو انتخابات انتخابات وکبد ټول په تلور سره مزاب کیو علم ما خبر بیا ور کوي علم را پیدا کوي مؤمن انتخابات ته معلومه ده سره سب کې بیا تلیفون ته وکوي مؤمن انتخابات نشته دا خو یو پیسې کرا ولار شي دغه د خلکو خو پیسې کرا تر دې نه
دغه خو بل تشکنځلی مته دغه او بخښور پام دې خبرې کوي چې بل تشکنځلی نه کوي او نتیجه به
اخلي یا تشکنځل نه کوي بل خپل نه کوي نه پیسې خو دا کتاب وايي کوي ګور زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث خبره
کوم کتاب ویلی نه کوم کتاب ویلی نه کوم کتاب ویلی ما هم ديني مسائل الوسطي دي کوم کتاب ویلی دي
فرض محتار کی وايي چې زه وخت له دا پاسې
نه نه جیره ته تګوره نه ته جیر مسلې ته تګوره او ته انتخاباتو ته تګوره
خبر زغوار ته ځای غوړ ونيسه دغه ک انتخابات په شریعت کې چاره پیدا کړو زه جایزه غملات ورکوم شریعت کې ته انتخابات نشته هغه خو شورای هلاقه سره هغه به متنفذین علما شیخان سپیدریشان برکوزیږي بیا به یو څوک تاکي هغه هم دی بزرونه وایي نه کوم دی وایي ته به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کچا په خپل غوښتل هغه نه پز ځان دغه دت اسماری او کله خلکو پر وسه په اعلان پک یزان د اسماری انجاله
مشکل پدې کې د سل د تیرو 1540 کلونو کې افغانان باید زکړه وکړي دا اوس پدې باندې خبرې کوي چې خلکانو حکومت سره غي ټول چوکي په خپل منځونو کې سره تقسیم کړي نتیجه هغه سول سي څو میاشتې د دوی حکومت دوام کوي به اړنګ سو لږ وروسته د پرچمیانو حکومت راغی چوکي په خپل کې تقسیم کړي دا حکومت هم سول نه د ډاکټر نجیب حکومت سره غي سره لدی سي حکومت ډیر کمزورې سوي او ضعیف سوي لیکن ناوخته کوششونه وکړو چې نور خلک هم په حکومت کې ځای کې سره لدی سي د شوروي اقتصاد ضعیف سوي خو بیا هم لږ دوام وکړو نسبتا نورو ته مجاهدونو بیا په خپل منځونو کې چوکي سره تقسیم کړي غو هم دوام ونه کړو د جمهوریت په وخت باندې کې کله د جمهوریت حکومت راغی او په بون کې غونډه جوړه سوله طالبان ورسره ګډ نه کړل په خپل منځونو کې حکومت جوړ کو هغه حکومت هم په سرنګ سو اوس طالبان هم دغه سی کوي آفرین اوس طالبان هم دغه سی کوي یوازې مولوی صاحبان مقرر کړی دی د اقتصاد وزیر مولوی صاحب ده د برق رئیس هم مولوی صاحب ده د مخابرات او انجینر هم مولوی صاحب ده دغه رقم که دغه رقم له پخوانیو تجربو زده کړه ونکو دا به هم پسې ځي
اوسونه اوسنه جواب درکم معقول جواب ته غواړم ته وایم دا چې و اغوار استان پر وای منطقه باندې پر پالتې باندې دغه ویشل و قدرت ورکړل دا خو هم شموله دغه نه ده دا هم شموله وس کور تاجک شتا صلاح الدين صاحب سلام حنیفه صاحب دا غواړم داخله
کړم قوم نه یادوم قوم نه یادوم وګوره ما کله قوم یاد کړی ده قوم نه یادوم زړه درته وایم چې ته د سپورت رئیس سره د مولوی صاحب څه دی مخابرات او انجینر سره دی روختیا وزیر باید ول مولای دغه اوس کته د ما په ځای راسي دلته ګوره د ما مخته کمپیوټر پروت دی ما مخته په غوږونو کې یو بل شی پروت دی خواته یو بل وسیله پراته ده هلته مخامخ را سره تخنیکی همکار دسي د ایتاج غږ جګی او ټیټی دا اوس هم لاسونه کته پورته روان دي کته دلته راسي د کار نه شي کولای او که زه ستا ځای ته راسم ستا کار نه سم کولای
بالکل دا خبره خو سیده وای کار د ساری د ټول اسره باندې نه کوي اوسه مو کوي نه د څه مجد سره کو کار د ساری خو چې عالم په نه په پیژې پاغه باندې بیا هیڅ کوم نه پیژې اوس مو څه
مهم ده مشه عین خبره خلقانو کول وای خلقای پیژې نور څوک نه پیژې مننه بل اوریدونکو ته باور سو صدیق نظر واخلو دا ټلیفون قطع شو. را بشم میلمنو ته، ازادي په څپو کې پروګرام دی، د ثور دوم په ارتباط بحث لرو. په دې پروګرام کې به د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن ته بلنه ورکړې ده، او د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست پخواني مشر جنرال نعمت الله جلیلی ته.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
پټمن صاحب، د اوریدونکو د سرګندونو په ارتباط کې ستاسو نظر وخت.
خبر صاحب، ډېر مهم بحث دی او یو تاریخي پیښه ده چې موږ یې څېړو. زه غواړم یو دوه درې موضوعات ستاسو حضور ته عرض کړم چې که په آینده کې موږ باندې افغانان ورباندې بحث وکړو. د اوریدونکو نظریات خو سوالونه نه و، د دې نظریاتو کنه؟
بله.
من افغانان یو مشکل لرو چې دا د بری او د ماتې تعریف ځان ته پخپله کوو، چې من دا شی ګټلې دی کنه. دا مثلا موږ یو انګلیس نن درې جنګه ګټلې دي، روسان هم مات کړي، امریکایان هم مات کړي، صحیح. من په مسلسل ډول باندې بری ترلاسه کړي زمونږ د تعریف په اساس، صحیح. جرمنی او هیواد په اروپا کې په اول جنگ جهانی کې ماته خوړلې، په دویم کې ماته خوړلې، هغه د خپل ماتو نه نتیجه اخیسته. مثلا موږ یو چې سیاسي عذاب په افغانستان کې ناورین رامنځته کړي، هیټلر چې حزب جوړ کړ، نو به شبر صاحب هیټلر دویم جنگ جهانی په دنیا باندې تحمیل کړ. تحمیل یې کنه؟
اها.
په میلیونونو انسانان پکې مړ شو. ګوره، راځي خپل قضاوتونه او خپل تعریفونه د دنیا د معیارونو سره برابر کړو، ځکه موږ په نړۍ کې ژوند کوو. نن په نړۍ کې زمونږ په شان د 500 کالو کې حکومتونه تیر شوي دي، قطعی مثال نه لري. مثلا جرمنانو هیټلر دویم جنگ جهانی ته په دنیا تحمیل کړ، مګر جرمنانو هیڅ نه مخونه نه نن ته بدري هیڅ بدې شي قدرت په منځ کې اوري راوري. موږ چې د خلکو ته ماته ورکړي، چې ته ماته ورکړي، دا محل چیرته دی؟ هغه سړي زمونږ دروازه ټکولي، زمون په حریم روانه راوته، او موږ په داخل د افغانستان کې په خپل زعامت هغه په خپل تعریف هغه ته ماته ورکړي. دا تعریف که موږ بدل کوو، او موږ وایو چې موږ پر لپسې ماته خوړلي، ځکه چې موږ د بری او د ماتې په تعریف کې تر څو تغییر رانولو، موږ په دې اعتراف نه کوو چې موږ یو زوریدلې کړېدلې او داسې ملت یو چې همیشه نورو ډبولې یو وهلی یو، او دا غیرت چې موږ تعریفو، دا 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 دا
غیرت خو
خپل ځان تعریفو.
دا خو دا د استاسو پټمن سبو بخشي، دا استاسو د بری پوری ست دا خبره وکم. د ثور د کود د ومی نیټه د کودتا نه مخکي د راپورونو مخه افغانستان په د افغانستان بانک کې 500 میلیون ډالر اضافي درلودل د انکشافي بودیجو لپاره. د افغانستان اقتصاد په یوه وخت کې د سړی سر اواید د افغانستان تر هندستان زیاتو، تر بنگلاديش زیاتو، تر یمن زیاتو، تر سوریه زیاتو، تر پاکستان هم زیاتو.
زما بودیجه په یاد ده صاحب، دا غوا چې ورته تاسو داوود خان بودیجه وایم، په هغه وخت کې ډالر په 3 افغانۍ و. د منطقوي انکشاف په اساس باندې موږ 1 میلیارډ انکشافي بودیجه لرله، د ډالرو په حساب. د ډالرو په حساب موږ 1 میلیارډ، ځکه په هغه وخت کې ما دا چې مسایل تعبت چې مطالبه هم تعقیبول د بخښنه غواړم، زه محاصل وم 3 میلیارده منګه انکشافي جنرال چې په هغه وخت کې 1 میلیارډ ډالر کېده، او دا غي سورسونه ټول معلومو. 45 میلیون موږ د غازو نه پلاس راوړي، شي پر ځاګه تم ورکو، هغه په لحاظ باندې هر سورس معلوم وي. یعنی زمونږه انکشافي بودیجه زمونږ په ملي عایداتو باندې ولاړه، او د داوود خان په وخت کې سیاسي خپلېدو چې یو ګوندي سیستم و، د اقتصادي ودې په لحاظ باندې افغانستان په منطقه کې تر ټولو هیوادونو نه مخکې و. زمونږ د هر دیقان په پوله باندې د غنمو اصلاح شوی تخم او د سرې بورې ایښي وه، او پیسې هم ترې نه
اخیستل.
هر مالدار
او بخشید، ستاسو د خبرې په تایید، د افغانستان د داوود خان د وکلن پلان لمخي اټکل دا اوسې د افغانستان کلنۍ وده به 6% وي. یعنی 6% د خو اټکل وو، کېدای شي چې دا دغومره نه وای سوی. نو آیا د انقلاب د ثور لرا تک سره افغانانو ګټه وکړه کې تاوان؟ له اقتصادي پلوه دا تاوان وکړو، له سیاسي پلوه دا تاوان وکړو، چې وروسته پکې نور په خپلو منځونو کې متاسفانه دوی سره وخوړل، پرچم او خلق په خپل منځونو کې سره ورانه کړل، یو بل تحمل نکړل، بیا وروسته دی شوروي ځواکونو مداخلې ته زمينه برابر سره او بیا وروسته په سیده خواته نور ستونزې هم راولاړې شوې. د جنرال صاحب جلیلي نظر کا وخلم. جنرال صاحب محترم، بیا هم د خبرونې وخت ډیر نه دی پاتې، تر ټولو خبرو دا مهمه ده چې په یوه وخت کې هغه مثبت اړخ هم باید یاد کړو، له هغه هم باید څوک زده کړه وکړي. داسې نه ده چې د خلقیانو دغه مثبت اړخ دی چې خلقیانو غلا نه ده کړې، دا باید زده کړي افغانان. لیکن که دغه لږه وخت له زده کړو ته دقت وکړو څه باید وکړو؟
یار زه خو شبیر صاحب ستاسې نظریات ته ټولو ته احترام لرم، مګر زه اول لومړی اجازه راکړه دغه موضوع ته چې مخکې خبره وکړه، ولې چې حدیث کې یا په شریعت کې څوک ثابت تاسو ته دی حکومت او د حکومتداري په چاره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه اوس د الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، که چېرته د حکومت د دین او د دنیا چارې واګې نااهلو کسانو ته وسپارل شي نو تاسو د قیامت او د بدمختۍ انتظار وباسئ. دا یو حدیث دی موریس هغه ورو چې هیوادوال چې دا خبره وکړه دا حدیث د مراجعو کې نور هڅه پکې ښکاري. راځو د شیبه سره د چې د خلقیانو د کمونستانو په واک کې موږ د هغې نه څه زده کړو او هغې خیارکونو ته هم وګورو. زه ګمان نه کوم چې داسې یو شی موږ په هغې کې پیدا کړو. صحیح دی دا باید اختلاص به نه شي وي، غلا به نه یې کړي، مګر راځئ وګورو په عمومیت کې په عمومي ډول باندې د افغانستان د ښېګڼې چارې د ټولنیزو چارو هغه خیرازي ټول له بین لاړې. دا ناورین، دغه غمیزه، د غم سپی چې اوس روانې ده، هغه د ویر ټغر چې اوس د افغانستان په خاوره باندې په هر کور کې خور دی، دغه ته یې وګورو. دا به سره وګورو چې موږ به یو څه به زده کړو، مګر څه شي ته زده کړو؟ خپلواکي ته زده کړو که بلواکي ته زده کړو؟ د یرغل د خلاصېدو دروازې ورنه زده کړو که د استقلالیت او د استقلال او جمهوریت درس ته زده کړو؟ زما دا یو نظر دی شیبه چې قدر منه زه وایم چې دا به زه ومنم، چا مګر داسې پټ غلاګانې په هغه نظام کې شوې دی چې هغه کېدای شي چې هیوادوالو ته نور ته معلوم نه وي، مګر داسې استخباراتي اسنادونه هم شته چې په هغه وخت کې د هغوی په حاکمیت کې دومره صدیق لګانې شوې دی چې حتی په خپلو کې هم سره دوی په خپله سره پوهېږي او پوهېږي چې دوی چېرته سرمایه کړې ده.
خیر خو دا خبره نسبي ده جنرال صاحب محترم، په نسبي ډول مثلا سیګار راپور ورکوي چې په میلیاردونو ډالر افغانانو غلا کړي دي په دې تیرو دولسیزو کې. لیکن د حفیظ الله امین زوی او میرمن په جرمنی کې سوسیال خوري، دا تفاوت بیا ډیر ده، دا باید زده کړي ترې. اما که دې لپاره چې د بل اړخ سیاسي اړخ ته راشو، پتمن صاحب محترم، مخکې اقتصادي مسایلو ته تاسو اشاره وکړه چې افغانانو هر وخت ماتې خوړلې ده، تاسو وویل د اقتصادي مسایلو ته هم افغانان هر وخت افغانانو پلانونه له یو تحول سره پات مات شوي دي. د داوود خان وکلن پلان مات شو، بیا وروسته چې بل نظام راغی دی، حتی یو عادي ودانۍ چې یو بل نظام جوړ کړی دغه بیا پس بیا خلګو نه ده جوړ کړی، هغه د کابل سیلو وسم فعال نه ده مثلا. سره یعنی باید څه وشي؟ یعنی بله
کوم چې نور حکومتونه چې راځي هغه د حکومتونو تسلسل دی. یو حکومت د بل حکومت نیمګړی پروژې تکمیلی متاسفانه موږ په نظامونه رنګو حکومتونه نه تبدیلو. فرق دې کې دی چې په نوره دنیا کې چې تحولات راځي او هلته حکومتونه بدلیږي، دولتونه نه بدلیږي. دولت خپل ځای دی، نظام په خپل ځای دی. زمونږ بدبختي خو په دې کې ده چې موږ د بیخه اداشې وباسو. هغه د سره مثلا ستاسو فرموده افغانستان دغسې یو هیواد و چې لکه دا سیلو زمونږ ټولې اردو ته دغه ورکوله، دا ډوډۍ ورکوله، تبشیر په بلخ کې سیلو و، په کابل کې سیلو و،
بغلان کې به و، کندهار کې به و،
زمنګ دا د کیمیاوي سره چې په مزار کې جوړېده د کودو برق د مزار دا شین دا موږ لرل. مثلا کډرونه چې موږ لرل پولی ټکنیک بزرګونو کډرونه موږ ته روزي دي. اته هغه یو پونتونو یو دغه سیاستونه چې حکومتونه چې راځي هغه سره سیاستونه مرزي، یعنی د افغانستان کې فقدان د ملي سیاست دی، فقدان د دولتداري دی، فقدان د دغه د په انګلیزي کې چوته سټیټ وي. یعنی موږ د مامورین نه لرو، د مامورین پرې نه خوړل. اوس مثلا په جرمني کې چې کله یو پارټي بل ته قدرت انتقالې، وزارت ته 15 کسان راځي، یو وزیر راځي، دوه سکرتران راځي، دوه پارلماني موینان راځي، نور وزارت په خپل ځای دی. موږ خو د بیخ نه چې دا سړی بدلو دا ټول ډله ور سره راځي.
په یو هفته کې خپل ریاست تشریح کوو، په یو هفته کې خپل وزارت
تشریح کوو. ځان ته ګورو، افغانستان ته نه ګورو. او د جرمني مثال تاسو ورکو پټمن سه محترم، نړیوالی دومی جګړې نه وروسته چې د راپورونو لمخې شاوخوا بیا میلیونه انسانان پکې وژل شوی دی او جرمني بیخیا ور شوی دی. لدی وروسته چې کوم حکومت راغی، د هیټلر د وخت حکومت اساسات یې ړنګ نه کړل.
بالکل،
یعنی
ترمیمی هغه خط نه اخلي او خراب نه ورځي. یو جفله هسې وایم چې دغه نشي تاسو د خلقان او د فسادو د خلقان خپل قصور به جمهوریت کې واخسته. هغه خپل وخت کې چغلا نه وکړي، بیا کله چې په جمهوریت کې دی مقرر شو نور د نورو خلکو د خلکو دعا کولی.
خو خیر، خو زه دا وایم چې همدغه هم باید زده شي. یعنی لکه څنګه له انحصار نه راووزو، باید له انحصار باید افغانان راووزي.
هیله نه ده کړې په هماغه نامې چې موږ وژلو، نن د هغوی په غېږ کې پراته دي. موږ د امپریالیزم په نامه وژلو چې کوچکسرین ارتباط ورسره نه لرو، په افغانستان کې پراته وبیا دی د امپریالیزم غېږې ته پناه وړي. نو بیا دا هغه څه دي چې نه عقیده نه شته. دلته ایدئولوژي د اقتدار دپاره کارول شوې ده، عقاید د اقتدار دپاره کارول شوې دي، نه د هغه اهدافو دپاره چې جوړ شوي دي. نو زما عرض به دا وي صاحب، ستاسو حضور ته اول زه باید خپل وجدان په حکم باندې خپله ملامتیا ومنم، بیا نور افغانان. او دا تاریخ چې دی په خپله خوښه باندې ځان ته تعریف نه کړو، ځان ته په خپله داسې نومونه ورنه کړو چې هغه موږ دپاره نه ښایي، یعنې نه لرو. موږ د دې سره اختلاف نه لرو چې څوک دې په قدرت کې وي، اما د نظام اساسات دې تعریف شي، نظام دې تعریف شي، د هر چا حقوق دې تعریف شي، د هر چا مسؤلیتونه دې تعریف شي. او د نړیوالو نورمونو باندې اوس یوازې په ملي نورمونو باندې نظام نه جوړیږي. موږ په نړۍ کې چې ژوند کوو، هلته د نظام د جوړولو دپاره نړیوال نورمونه دي، ملي نورمونه دي. یوازې په نړیوالو نورمونو کې، یوازې په ملي نورمونو کې دا دواړه کېږي. او ملت چې دی دا اساسي عنصر دی، دولت اساسي عنصر دی. موږ باید دولتي ساختار په خپل ځای وساتو، یو تعریف شوی دولتي ساختار ولرو، تعریف شوی نظام ولرو. په دې موافقه وکړو چې حکومتونه به ځي راځي، حکومت به تبدیلیږي، اما په دې نظام اساسات او د دولت اساسات دا په ځای باندې. تاسو وخت بیرغ ته اشاره وکړه. بیرغ د افغانستان ملي هویت، د افغانستان ملي شتمنۍ او د افغانستان ملي ارزښتونه، چې اسلام هم د افغانستان په ملي هویت کې یو اساسي عنصر دی. ځکه موږ په دې نامه باندې پیژندل کیږو. افغانیت یو اساسي عنصر دی، ملي ګټې یو اساسي عنصر دی. هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې د افغان په نامه باندې یو څه ووایي، دا باید ومني چې دی اول انسان دی، بے مسلمان دی، بے افغان دی، بے د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دی. ایدئولوژیک مسایل خپل دي، هغه د دې او نتیجه اوساتي. یعنی موږ باید اسلامي نوامیس، ملي نوامیس او ملي ګټې د ایدئولوژي سطح ته راټیټ نه کړو. ایدئولوژي بدلیږي را بدلیږي، ولې دا ارزښتونه هغه مداوم العمر ارزښتونه دي چې په دې باندې ملتونه پایي. موږ باید د خپل پایښت عناصر په خپل منځونو کې تعریف کړو، او د دغه تعریف شو عناصر په اساس باندې خپل ملت استوار کړو. دا چې اقتدار د هر چا سره وي، و تلک الايام نداولها بین الناس، موږ دغه ته متقین.
پدم سپتا سو مهمه مسله یاد ته چې ایدئولوژي بدلی شي. واقعا ایدئولوژي یعنی دائمي نه، یی سپ همیشه به پیامغه چوکاټ کې، او خصوصا پوسنې نړۍ کې کچرته ایدئولوژي د اصل کې یو ظرف، یعنی اوریدونکو ته دا خبر البته باید وکړو، لکه یو ظرف په یو لوښ کې هر څه نه ځای شي، ځینې شان ترې را چڅی شي. جنرال صاحب، ستاسو نظر کا واخلم د په ایدئولوژي چوکاټ کې داخل دا تاسو په اروپا کې ژوند کوي، آیا دا چرته چې تاسو جنرال صاحب کوم هیواد کې استه؟
اوروپا
بلجیم کې. تاسو بلجیم، اوس ګوره فرضاً بلجیم کې، په بلجیم کې هر ایدئولوژي شته. په بلجیم کې سه کله زه بلجیم ته ورغلم، مثلا د مسلمانانو جماعت هم شته، مسلمانان هم پکې تبلیغ کوي، غیر مسلمانان هم پکې تبلیغ کوي، او له دې ټولو نه بیا نتیجه راخلي، او بیا هغه نتیجه دا شي چې بلجیم شي او زموږ غوندې په ایدئولوژي ولاړ هیوادونه بیا ورسته پاتې شي. که څنګه؟
بالکل، دا څنګه چې د اعتدال، د اعتدال ساتل او یو بل د یو بل ته منل، د یو بل منل او د بل د هیچا ایدیالوژي او د هغې عقایدو ته درنښت قایلېدل، دا په خپله د ټولنې دپاره یوه اساس یو کلک عنصر هم دی. مگر کله چې اصطلاح باندې زو یا هی او هر څوک چې د مقابل لوري ته د هغې عقیدې ته د هغې باور ته بلخص په دې پرمختللي هیوادونو ته په دې هیوادونو کې که چېرته د یو چا دپاره په هر هیواد کې په هره جغرافیه کې که چېرته د نظریې د درامس قائل نشي او هغې نه د ظلم او د شقاوت نه کار واخلي بېله شکه موږ تاسې ودیده چې بدبخته یو رامنځته کوي. افغانستان کې وګوره څنګه چې پتمنځ هغې ته اشاره وکړه، موږ تاسې ټول د کمونیستي د نظام د راتلو د اوم د ثور په هکړه باندې چې موږ تاسې دا تجربې ده د خپل د سترګو د لیدلو حال لرو. داسې یو نظام حاکم شو چې هغه د یو ایدیالوژي خاوند و، فقط د خپل ایدیالوژي غوښته، خپل ځان یې غوښته او خپل د مخالفو ایدیالوژي دانو چې افغانستان کې چمده رقم سیاسي مبارزې وي. موږ تاسې په یاد دي د ټولو دپارتمنټ صاحب چې هغه که دوی محصله د افغانستان په سیاسي چوکار کې د افغانستان د سیاسي مبارزې ډګر مختلف و یو څو محدود سیاسي ګوندونه او احزاب و چې هغه منل شوي و، هر چا هر حزب یا هر ایدیالوژي یا هر سیاسي مکتب خپل لارویان درلوده. مګر داسې یو نظام پرې حاکم شو چې یوازې ځان یې مندل او نورې ټول واغسته د هغې د محوه کېدو په فکر کې شو چې بالاخره ونه توانېدله. علاوه د دې چې هغه محوه نه شو، له بینه لاړ نور، بلکې نور یې هم ځان سره نورې کمیزې
رامطلب
مې دا دی که چېرته د افغانستان کې زه خپل دغه یوه نقطه وایم شیبل صاحب، چې د افغانستان په افغانستان کې د اووم د ثور کومه کوده چا چې رامنځته شوه، دا هغه طوفاني څپه وه چې لکه د طوفان څپې چې هر څه مخې ته راشي هغه محوه کوي، یا په قلاره قلاره خپل ځان هم محوه کوي، په قلاره بېته ارام شي. د افغانستان د اووم د ثور دغه چې یوه کمیزه رامنځته کړه چې قهرجنه څپه وه، حتی خپل ملګرو ته یې هغه کسان چې دوی د ایدیالوژي سره هم شته همغږي وو، هغوی هم له بینه ویوړل، هغوی هم محوه کړ. مګر نن ورځ موږ تاسو نتیجې ته ګورو، پایلې ته ګورو چې خپل هغه ایدیالوژي مطلق له بینه لاړه، نه یوازې چې هغه ګوند بلکې هغه ایدیالوژي هم نورته منلو ول نه دی.
مننه جنرال صاحب جلیلی. مخکې ما بلجیم ته اشاره وکړه، بلجیم ته نه، د اسلامي حکومتونو ته که چېرته څوک دقت وکړي، مثلا د مسلمانانو تر ټولو عظیم حکومتونه چې په نړۍ کې ډېر منل سوي حکومتونه دي، هغه د عباسیانو د دورې دي. د عباسیانو په دورې کې د عمر خیام شعرونه بم په بغداد کې اوریدل کېدل، او امیر بسنه ورته ویل، او د ارسطو او افلاطون کتابونه به هم چاپېدل، او خلکو به څه ترې زده کول، او هغه مخالف نظریات به له خپلو نظریاتو سره یوځای کول، او وطن به وده کول او مخته تلل. په دې وروستیو کې پتمن صاحب که ستاسو لنډ نظر واخلم چې څه باید وکړو او زده کړو.
زه وایم چې یوازې پیغورونه باید ورنه کړو، دا کړې ماده د دغه پیغورونو نه باید زده کړو چې د نورو اشتباهات د ځان لپاره یو مثبت عمل، یعنی یو د نورو اشتباهات باید موږ ته یو مثبت لید راکړي نه منفي. یعنی هغوی چې په کومه لارو تللي دي د هغې تجربه د ځان لپاره کافي وګڼو، او موږ په هغه لاره خندار نه شو. په افغانستان کې یو ښه فرصت فعلا د طالبانو په لاس کې دی. زما هیله د دوی نه دا ده چې دوی د افغانستان ملي ارزښتونه د اسلامي ارزښتونو سره یو ځای په نظر کې ونیسي، او داسې حرکات وکړي چې هغه د افغانانو د ملي بقا، د نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو، او د ټولو افغانانو دپاره د یو داسې افغانستان چې په هغې کې د بیان ازادي، په هغې کې سیاسي ازادي، او په هغې کې د افغانستان راتلونکی تعریف شوی وي چې نن موږ دلته یو، سبا به هلته یو، او د افغانستان سوکالی او رفاه دا دوی تعریف کی په دغه مرحله کې.
معنی نه فاطمه صاحب، بس له همدې سره وخت اجازه نه راکوي، بس کور بدن چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته. له جنرال صاحب جلیلی څخه مننه کوم، تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر په خدای سپارم.
گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر کس پہ سو دے کام پہ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا کس پہ سو دے کام پہ سو دے سودا گرا سودا گرا سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسو روپو خرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا کس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان اسپن پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا کس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سودا پلا ہور کے دلا ہو لیلام پسو دے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سودا گرا کس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تل پسو دے بام پسو دے سودا گرا سودا گرا کس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا
ازادي رادیو ډیر زرخ پلی هنری تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې په ولسي دودونو معلومات تاسو د کلیو کیسې په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ، د خپلې خوښي سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202212401.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.